سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د خبری مجلې ته بیا خراغلی پایل په خبرونو کوو. یو افغان سړی په ویانا کې د خپلې میرمنې د جسد لموندلو لږ وروسته د برلین په هوایي ډګر کې ونیول شو. د ویانا پولیسو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان پرون ماښام په جرمني کې نیول شوی دی. ویل کېږي چې نوموړي د خپل میرمنې د وژنې په قضیه کې اصلي تورن دی. د هغه د میرمنې مړی د اتریش په پلازمینه ویانا کې د دوی په ګډ اپارتمان کې موندل شوی. د دغه ښځې خپلوان چې ټول افغانان دي مخکې پولیسو ته د دوی ترمنځ د شخړې خبرداری ورکړی و. پولیسو د دغه ښځې د جسد لموندلو وروسته په نړیواله کچه د قاتل لټون پیل کړ او هغه یې د برلین په هوایي ډګر کې ونیو. د معایناتو پایلې ښیي چې دغه ښځه په سینه او غاړه کې په چړو وهل شوې وه. نن په قطر کې د اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شول. اسماعیل هنیه د جولای په 1.5 خپل یو ساتونکي صالح الاروری سره په تهران کې په یو برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو. 28 کلن اسماعیل هنیه د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه کې ترهګری سازمان ګڼي مشر وو. په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشال، ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو. اسماعیل هنیه به د قطر پلازمینې دوحې په شمال کې د لوسیل ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. افغان منډه وهونکی کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې ته ترلاسه کولو کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن د 100 مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخامخ شو چې د شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ یې 1.5 مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو واټن په 10.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سکل په اولمپیک سیالیو کې 15 افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حداد زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک په شر پات شوی و. زیروس په خپلو خبرو کې ویلي زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوم. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، د خوړو خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه د جونو د خدماتو وړاندې کولو کې مخته شو. زیروس بعد ملیندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشروه ځای ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وي چې باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستنې شوې دي. د اژانس نن پر خپل اکسپانې یا خوانی ټویټر ویلي پرون د تورخم لاري 13، د سپین بولدک لاري 48، د نیمروز د وریخم په لاري 16 او د هرات د اسلام کلا لاري 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسیدلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور پر بنسټ چې دې سازمان نن د اګست پر 2 پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی راغلی، له 2006 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د راپورونو پر بنسټ دغه کډوالو 80% د کار د نشتون له وجې له افغانستان وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی واشنگتن په دې کار کوي چې له افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان ویدانت پیټر پرون د اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټر زیاته کړه موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو حکومت په زلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ راهګره ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي داعش او القاعده راهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندی پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په راپور کې وړاندې ویل شوي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا مخراغلې شروع کوو په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودانت پاتل پرونه وخت یوې خبري ناسې ته وویل چې کڅه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅ کله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانې د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنجشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستان د غواخونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو غواخونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
د وی چې امریکا له خپل نړیوالو سیمایزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجي غواخونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستانه خبرېدونکې ترهګرۍ به د سیمې او له هغې اخوا د نامنې مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل څلور دېشم ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي غوښته او افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. تر دې وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10مه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو لپاره خوندې پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګری سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي نامنیو په اړه وروستي راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکو حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوال ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنگونه ونه شي په افغانستان کې او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو للارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکو شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي. مونږ تازه د څو وختو کې لږ زړه آرام سي وسو، هر مشکل د لارې د خبرو لارې نه او د تفاهم د لارې نه د ناست لارې د جرګو لارې په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لارې نه باید کار واخلي.
دوی په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو او ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
بیا خبرونه ته راغلی. تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو .com کې سرور ښکاره کړئ. دی په پانه ته او زموږ نور راپورونه هم ولولئ. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد وتلې دي. دغه سازمان ویلي له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50 یا پسلو کې نور گاونډیو هیوادونو ته تللې دي. نور حال به د سپوږمې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد وتلې دي. ایو ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خبر شوی ویلي چې دغه کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاور د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانه کې له در سره شریکو.
موږ خو د سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم ډېر صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده چې مری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي رسړي وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاصه
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ایږدي چې کچېره دا خټه خامې نو بیا دا خټه پخوي او کچېره هماغه ټول مان نیمن وزن پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکا او دنګ برجونه لري او د ځای خلکو په خبره چې لدی کلا په خوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دیو برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری وزوند وزارت تحقیق.
د نر خلصوالی وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډیری خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډیری خاطري هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای؟ د نرخ ولسوالی یو ځای قومي مخور میرزا محمد پاړوای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې د ترغلی وو د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي ده او جوړ کړي ده. د کلا سره یو مکمل امکانات وو چې جماعت هم ده او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پوري د مخسبت اولاد شترکو چې د زرغون بابا کلا دا یو داس تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه سبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو.
په امیده نوردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي شپږاویا تاریخي ابدې لدی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د زینو فرهنګیانو د ادا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتی د شاه زمان په وخت جوړه شوی و. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهی وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ. پارک دلکوشا مانی پاړه د ارګ دننه پرون لیکوال علم ګل سهار څخه ورو چې دا مانی کله جوړه شوی څنګه جوړه شوی څومره خونی لري او څه تاریخي ارزښت.
سره چې اخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه معنی چې ده د بنجره معنی ده. بینظیر او بقصر معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یې بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دغه معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوی معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو. ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په ځای لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شوی. یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه. خو دی خواجه را ولوید او زخمی شو. بیا لده وروسته یو بل انګریز انجینر وو. هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو وي او حتی بلدې چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد وو مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوی متر ده دو لوی سالونه لري هم ده امدغه شنورې کوټې هم لري مختلفې په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ سوی ده خو یو یې پخوا جوړ سوی و په هند کې جوړ سوی البته د هند په ممبئی ښار کې جوړ سوی ده دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو یعنی په یغو باندې جوړېده کېده تنظیم کړی و دغسې اوس یې په نوی شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه تر انتقال شو او دغه اول د جشن لپاره ارت څراغان شو د ارګ ارت د ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی باغ منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي یو زر او څلور سوه څلور درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي او یو زر او څلور سوه درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان نو هغه یادګاري نیالګی به یا د دوستي نیالګی به یې چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره متاسې په نه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړې چې کوم نیالګی چا ایښی دی یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې ښایي ده او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن نا چاپ شعرونه خپاره کړي د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو په ګلمن باندې د جولای پر 4مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د سجرډو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شهیدلی و په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دی خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکل
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت هغه مزاحمتي شاعري چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم می سوچ تراشي غټه کی سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د قام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک تر ابلل، نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی. زه غواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
سیا ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د غوی په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي وزر ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه. ګیله منه
نجیب جان دا سیدا بیخی ګوره په معاشره کې د شهور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګر زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنگ نشته، ډیر ساده او عام لهجه ده.
ګلمن آشنا سو اوریدونکو ته سوډان لیکي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر او ل جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غسی در پدر پښتون بتل د غسی در پدر وی چې نمنې د ستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبره، دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چایو په دال، او ای ګلمنه سخت په خوله مو وای، ای ګلمنه سخت په خوله مو وای خو په غزل کې کړه سنبال وای، ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا، ناست په یو مورچل کې یو ویریجو لیو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام، او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټک تر کابل، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخشې د پښتنې پیغلې اوربلا، او رنگ شوی ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا، او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکې زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا، او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غلا
وا ګیله منه،
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون کې
ولې د هر سر زموار یادې ولې د هر سر زموار یادې ګم کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردا، او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین مولا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
خاموشی کې شاعری کوي
په غاڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غفل بدی انداز بیا خو نه کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهي زیات وځ اورېګم نو تا ته خپته د زمونږ په وطن کې غیر ل زورول نور کیڅ شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیات کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی یا تن نشي کولای نه خور وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم مقصد اوس ته ونه وایي چې ستا شاعری ته به مونږ خامخا ځانونه په عذاب وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډیر خوشاله مې چې ښه ملګری وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید ور بخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خو بیلا یارا بکر غیڑنو غنو کر خوبیلا یارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی درد دن ید دن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن شماو کلا ما حاجرو غدا کل ترہ کر شماو کلا ما حاجرو غدار کل ترہ کر شماو کلا ما حاجرو غدار گمر زلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری تمر زلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن پوخ خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا لمن یما چت نلری لتا سی تمر گیلمن گیلمن یما چت نلری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یما چت نلری سب دل تم تمرا غم جن یا غم جن یما چت نلری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ما چہت نلری ستا بالکل دمرا غم جن
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي. الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي، منګی یې پر سر دی او شپېلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي. همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي. له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی. فلحال سوخ کیږي چې پانتون
روانه شوی یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو پته وي چې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر،
خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوز. په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نه ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما غو هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډیرو خلکو ډیر زیات پخ ته غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی ل ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ.
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی. نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبر ور پری ورته چې دا یو قسم شته چې دا یو ناشنا هنر کوي. دا غین ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته ذهن تم خبره پری وتا او ور سره ته انزورون چې کوم ډیماند وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل زکه زمون رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چي دي یا چسو هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر دلارې یا د فیسبوک دلارې رابطه کوي یا د واتس اپ دلارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي زکه کز اسلام آباد کې کز پښتونخوا کې نو هغه یو خبره ده زکه زمون ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې دی اوس فرق راغلی دی څه کا فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزمه تجربه نه و پکې اوس وخت ذاتې د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت ریدو سره پامې کې نور هم خواله راغله دي نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي د چا پتار جوړ شي نن سبا چې څنګه منزور نه جوړو ما کوم ډېر صفه دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د تیمري وتی اکته نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوا سره هم څه تغیر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کم رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل رومبنه عکس کړه زه وایم نو هغه کې ما سه یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپینه و ده پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انزور جوړ کړو هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دا غسته بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس په دا کم تاسو کوم انزور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دا سه وړمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د خو نه خرنګ زو کې استعمال.
لا هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغویو باندې مات سترګې دا په ازغویو باندې مات سترګې ګل مخ یتا ته می درتات سترګې لدوو جنشي د خکلا اندازه لدوو جنشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیر ساته سول ساته سترګې مدي شپورته دی خال شورې ترینا مدي شپورته دی خال شورې ترینا مدي شه هیڅ کله میرات سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شیدل ما په ور کې پات سترګې بی جازی دی ورکجه کرنووس بی اجازه دی ورکجه کرنو اوس ببرای ورورن نوات استرگی ببرای ورورن نوات استرگی
سجرړوی مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخي عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمۍ بدل شوې دي په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته د کندوز شهر یو له هغو شهرونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوې دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپی او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي
ل ډیرې په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي ترڅو ستړیا یې رفع شي او بیا ورسته هغوی له سره تر پخو پورې کیسه کوي او پرمینځي څلوېخ کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي فیروز آزادۍ روډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي
کیسه مثلا مګر می کس خاصه مې بشات د کس بسور چې مې بشات چاپی مې کنه یو کس
کیسه کول ډېری ګټي لري کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو له چاپی کول ورسته کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي
50 کلن رو محمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې لشپاړس کالو رئیس په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي هغه وای دغه کسب ل خپل پلارو نیکو ورته په میراث پاتې دی
مو یو کیسه مکه مکه چوپی یا کی لیفاس خونی کی ساچا خوند جیون پیدا میکنم
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو چاپی کول د پوستکی د خکولا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود زنی دردونه لمنځوړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي دلته د چاپی کول لپاره مولایان طالبان ځوانان سپینګیر یو هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځول او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي 15 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی هغه وای کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام تر ازي خپل ځان چاپی او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونات یو ځان ګرم کی او کیسه کی په چاپی کې د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص حق سمال درس رضایت لري ته
د کندز ښار یو بل وسیدونکو محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهني ستړیا لري کوي
دا دردونه د ځان لري کیږي چې سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر خسړای دا خاخه ماساژ وکړو زه خو همیشه دلته راځم د موږ فاميلی اله کنټرول راځي دلته
ل ډیرو په خوا کلونو رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د شزو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې شزي عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر منځولو لپاره تللې خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوه سره حمامونو ته د شزو پر تک بندیز لګول شوی دی
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسیده زه هم چې بر اجازه اخلم شدی
زری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پالا من کی دغسس پہ چلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو دخندا وزری شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلو تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانن پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. در رقابت های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل سه قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی میکردند. پلیس گفت که در این حمله دو افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف یک هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تکنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این
که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شوه، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا دے علی پوران گے باز سرسری چپنا دے علی Serve.